شنبه د جدي 28 د جنوري 12 د اساجي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر روبه جوز مش خبرونه په منځني صف 12 پښنيبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ تاوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مولا هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د متحد ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوز له مشر سره کتلی او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال گوا شنگن سرکل لیدلی او لحقه غشتی چه چین در افغانستان در سولی امنیت و ثبات لپر مؤثر رول ولو ببی. در ملی امنیت سلاکار شغل محب پرون اول مورس پا پکن کیو. در ملی امنیت شوراویان طارق آریان پا دیار رسانیو تا پیولی جلی پیغام که لا زیاد جزیات ور کردی.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور
سیاسی دیوایی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې په ورځ د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزې، سیمه ییزې همکارۍ، د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې په پروسې، د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپله ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه رغنده بللې او ویلې دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وغږېدو. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلي مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی. په بیان کې راغلي چې د پاکستان د پوځ په مرکزي قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به یې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په ښه کولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې افغان سفیر داسې وخت د پاکستان د پوځ له لوی درستی جنرال جاوید باجوا سره کتلی چې د افغان سولې په باب د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په خاطر له مخالفینو تصفیه شوې. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای شوې. پشترود ولسوالۍ چې فراه ښار ته نږدې پرته ده، د دغه ولایت له ناامنه ولسوالیو شمېرل کېږي. د امریکا او پولنډ راتلونکې میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال یو کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوز یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپل پوزیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یو اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپل خوښه وځو، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوزیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټیټ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پاوز له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواده نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریاسم جسټن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد آل قانون ادا کړي چې کورنۍ ورسره بد چلند کړي او دا مجبور شوه چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو وویل کاناډا واضح کړي چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره درېدلی یو. دی وای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی ادارې له موږ غوښتل چې راه فعال قانون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتونو دا غوښتنه ومنله او هغې ته مو پناه منظور کړه. راهف د تایلند بنکاک ښار له هوایي ډګره په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کوله. د تایلند کډوالو د ادارې یو مسؤول ویل چې 13 کلن راهف آل کنون په یو پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
Essentially, both sides, we shared perspectives on peace and reconciliation in Afghanistan.
د هند بارنیو چار د وزارت ویان وای چې لزلمی خلیل سارت سره هندي چارواکو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي او دواړو خواوو خپل نظریات سره تبادله کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. بلور سره د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې اسلام آباد په خپل تازه ژمنی ژر تر ژره عملي کړي.
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي او خصوصا په دې وروستي وخت کې او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو او لداس یو چا سره ژغیدلې چې ازادي رادیو اوري.
د سهار د خبرونو مې ډیر خوښیږي چې رادیو ازادي څخه واورم. په ما باندې لږ زره نه وخت سوي و نو په ونیمو بجو باندې دي
دغه نه وخت شوي و د څه کې سلري د ژوند رنگونه په پروګرام کې به د دې خبري مجلې په ورستیو کې واوري. هند وای د افغانستان په وړاندې دریز با ثبات دی او دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړی چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. زلمی خلیل زاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمه هیوادونو ته د سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې و. صفی الله سنګزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو خغلی خلیل زاد ته د سولې په برخه کې لخپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیل زاد بریفټ ایم ان اف اس اون
خغلی خلیل زاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرتر سره په دې خبري وکړه چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅه کوي. موږ لخپل اړه خړې خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشري او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت ده. هند د افغانستان د سولې او پخلاینې له پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیل زاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړې چې د ریپورټونو په اساس د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا ښودلې چې هند هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیل زاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکو کی د بین الافغانی سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد تیر وار هم د سیمه او نړۍ هیوادونو ته د مهالویش پاسا سفر نو وکړل او اوس به تر هند وروسته چین ته روانيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد وړ مورس په نوې ډیلی کې د ریزنا ډایالوګ ګډونوال هم و چیرته چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اورېدې. خغلی کرزي د زلمی خلیل زاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مند دي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره موثره هڅه هغه یوه ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیل زاد په ګمارنه زه خو هم چې نن دی غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من یو.
tremendous hopes for this process to succeed.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یو پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوې ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بلور ته اسلام آباد په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشی څرګنده کړه چې له پاکستاني د افغانستان د سولې په برخه کې کرش منی ترلاسه کړې دي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګرتیا کوله. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې موږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې موږ دین وروسته عملی ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه مې په دې وروستیو کې اوچت کړی ده، خو موږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبرۍ یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. ممکن لمن یو چې هغوی موږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي تر څو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دغومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې موږ ته وویل چې ژر تر ژره موږ کوشش کوو چې اول خو دا د علماو مشترک غونډه چې ډېر مهم ده، اغېزناک ده، رول یې د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو یو دوه میاشت کې، او نور وعده چې موږ ته ورکړې ده بلا د شکه موږ هیله من یو چې حداقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر شغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوی دی. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کوئ په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې وروستي وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی. دا په دې معنی ده چې پاکستان بل د شک هم محتاطانه هغه ته ګورو تر څو عملی ګامونه وشي. دا موږ ته مهم، پاکستاني لخوا مهم دا ده چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی دي، تعهدات چې افغانستان ته کړی دي، خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره هغوی عملی ګامونه اوچت کړي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکی او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او ممکن لمنو چې هغوی دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کړي همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي. هغوی ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیات کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملي ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو یلا مانیو چې ژر تر ژره وشي.
او بخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یو هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګوري دا تغیرات چې اوس راځي، هر ورځ پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي، کینی بحث وکړي، د افغانستان موضوع افغانان لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو، که سبا وي، که یو اونۍ وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وو بجې او 15 دقیقې دي. نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو، نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د قربانیانو مسله چیرلې. دغه خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیو یارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانې په باور د رواني جنوري میاشتې له څلورمې تر لسمې پورې 109 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. دا ورسپانه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورسپانه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کره شمیر ور معلوم نه دی، د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي داسې هیلې دي چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلې نه دي ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوي او ورسپانه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې یوولس سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. د سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 2,000 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین، غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورسیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمسون الولو اوس خوست مخه کو. په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د ماسو فارغان له حکومت غواړي چې دوی ته په حکومت کې د هغوی د مسلک سره سم دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترسره کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربه درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیږي نه په کور، حجره او دکان کې. بل خو د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندیښنه پر ځای بولي او وایي چې د هغوی لپاره به په حکومتي ادارو کې د کار د زده کولو او تجربو د حاصلولو په خاطر شپږ میاشتني پروګرامونه عملي کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینری په هنځیو څخه د لزګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد پونوم دیات په هنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې ویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د جذب په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې به هر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره راځي او یو ستر چیلنج چې دوی ته مخکې دی هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري. خدا باید ومني چې کاري تجربه په کور، جماعت، حجره او دکان کې نه ترلاسه کړي.
خوستواری حریم فدایی چې د یاد جشنواری ګډونوالو په خپل خبرو کې د کارمندان په برخو کې د محصولاتو غوښتنې او اندښنې پر ځای وبللې. د ول په پام کې لري چې همدی فارغانو ته په حکومتي ادارو کې د شپږ میاشتنیو عملی زده کړو او تجربو زمینی برابر کړي.
هر څومره کسان چې فارغ دي، من کولای سو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي، او له شپږ میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه همدا ده چې تاسو دنده په دې نه درکول کېږي چې تاسو تجربه نه لرئ، چې په هر اداره کې ستاسو خوښه وي هلته به تاسو کار کوئ، هغه به تاسو ته هغه ټول اداري مسایل به درته تشریح کوي، تاسو به پوه کوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل په ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د ځوانانو د تحصیل لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
یو وخت په افغانستان کې موږ هغه امکانات د زده کړې لپاره چې لازم و نه درلودل، اوس د خوشبختۍ خبره په دې کې ده چې دا ستاسو ټولو مشرانو اولادونه په خپل په خوښ کې د زده کړې امکانات لري، او تاسو د هغې شرایطو نه چې نور ولایتونو کې به مسافرۍ شپې ورځې تېرولې دا د هغې مشکلاتو نه نن خلاص وي.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتله یې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
له خوسته مو راپور اورید چې ځوانان اندېښنه لري چې کارونه به څرنګه پیدا کوي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری مسله نن څېړو. دا پروګرام له دوو تر دریو بجو دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات او پولند په پام کې لري چې راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي. دغه کانفرنس تر ډیره پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې د دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. صفی الله سنفزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړې چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د آزادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي، او یو بل مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران به ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو نو پتیر له هغه اټومي موافقه ملاتړ کړي چې امریکا تری وتلې. خو د هغه په خبره د ورسان ناشته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقه په اړه د مخالف لیدلوري لرونکو هیوادونو هم کولای شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره خې اړیکې پاللې. ترامپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لوی دیزوالو ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
د ورسا د غونډې په ارتباط د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي دي چې د ورسا غونډه د ایران پر ضد یو ناسته ده. لاند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب ل خپل چینایي سیال گوا شنګن سره کلی دلی او له هغه غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره موثر رول ولوبوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشال ویلي په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر رواني پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د فرا ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفانو تصفیه شوې دي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرانس په وارسا کې جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. رهف محمد آل قانون ادا کړې چې کورنۍ یې ورسره بد چلند کړی او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې بیا ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ایم ایسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زه مقبول احمد یم د وزارت مالی د عمومي دفتر رئیس.
رئیس تاسو ازادي راډیو ری
اکثرا نه خواد وخت بلرم حتما اورم او د راډیو ازادي پروګرامونه مې او برنامه مې ټول خوښي.
فکر کوم چې د ژوند رنګونه ډیر اوري.
اکثرا زه سهاري وخت خپل دفتر ته راځم د دې لپاره چې ما کارونه بيخي ډیر دي. خو په مغبرز باندې چې زه راتلم چې ما راډیو ازادي اوریدل د سهار د خبرونو مې ډیر خوښي چې راډیو ازادي څخه اورم په ما باندې لږ نه وخت سوي نو په ونی مو بجو باندې د سهار رنګونو برنامه می واوریدل او ته یو خور به بشاره از دوه ډیپلوم درلودل او یو نیم کال وظیفه پسې ګرځیدل. بنا ان زه دفتر ته راغلم د راډیو ازادي شمیره مې له انټرنیټ څخه پیدا کړم. تماس میونی اوس د خور مونږ ته معرفي کوي. مونږ کوشش وکړو چې مناسب او اصولي طریقې سره دا په کار وګمارو په وزارت مالیه کې.
اوس څنګه رئیس به خور کې مو پیدا کړه کار مو څنګه ورته ورک کنه؟
نو هغه خور کې راغله پیدا سو او مې ده مننه یې وکړل دې څخه. نو زه له تاسو څخه تشکر کوم چې دا خلک پیدا کاوی او یو لار دی کار لپاره د ژوند معیشت لپاره پیدا کولو لپاره چې راسی کار وکیا او چیرته زحمت واسیم. نو زه ډیر خوشاله وم، هغه هم خوشاله و او په وخت سره سیدا ډیر خی او کار وسه. یعنی یو چاته امید پیدا سه سیدا یو ستدی بعض ادارات ستدی چې بدون سلیقې څخه خلک آلته راسی جذب یو خپل کار
اوس به در شوږ دغه کارونه په جریان کې دی. کسنګ رئیس
انټرویو ورکړی دا په انټرویو کې ان شاء الله پاسوي دا مونږ یو اداره دی عمومي خدمات لپاره ده په کې کوشش کوڅه د اوناسو لپاره قصخه تقریبا 50 یا 60% خپل همکاران ولرو کارونه ان شاء الله پیجریان کیدی پم دغه هفته کې یا پاینده هفته کې به دی دوی کارونه مکمل خلاصي.
د کار استاس د دې کارندوی کوي چې تاسو دلته هیڅ نه معنی پرته لیاقت او وړتیا.
زه خپل ټول وطندارانو ټول افغانانو ته دا داد ورکوم چې رهبری دی وزارت د مالیه هغه ان شاء الله داسې کسان په کار باندې ګماري چې هغه دی په کار پوسی نه د سلیقې په اساس باندې نه د قوم په اساس باندې. یعنی دا وزارت د مالیه د ټول افغانانو کور ده. ډیره مننه، ډیر تشکر له راډیو ازادي څخه، تشکر له ټول دوستانو څخه، ډیره مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
تازه خان سمسور لندن ګرهره پر استولې سم اس کې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د هیئت سفر ته اشاره کوي او وایي چې د سفر ته خوشبينه نه يم. میوان له لوګر علی کې طالبان سولې ونکړي باید د قطر دفتر بند شي. دفترنه علی کې ل عمر داوجی سره د پاکستان ژمنی نشي عملی کړي. کول زمان کمال زیک د کونړ له مرکز لیکي ک طالبان افغانان وی له حکومت سره د سولې خبري وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ترڅو چې د سولې خبري افغانی نشي افغانستان ته سولې نشي راتلای. عبید الرحمن له کندهار لیکي سولې هر افغان غوړي خو په کوم قیمت باید سولې ته محتاط ووسو چې تر ګټه تاوان زیات نشي. تازه خان سمسور اسمس راستولی مخکې مې دا اسمس ولوست. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا یوې بلې موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي حکومت او ولس دې د هلمند د کجکي بند ساتنه په ګډه وکړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي حکومت دې بهرنیو هیوادو ته د اوبو د تلو مخه ونیسي. دا خبری مجله مو همدومره به په بلې خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره.